او دا کدی در مخه بنجان غالي وي ورسته مشتوله کو.
بله بسیار زیاد تشکر از خانم محمد از ولایت کندهار. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه مایکروفون شما. برنامه بعدی ما سریال ساعت خبری است که اکرام الله اکرام در استودیو هستند و خبرهای ساعت 4 را به شما تقدیم میکنن. اکرام
صاحب من مرسلین سیب کور بودم. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او په تخنیک چارو کې را سره عبد الله عبید همکاري کوي. تاسو ته هر کله او خراغ لاس توایو په دې هله چې خو وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی وای چې له هغه وروسته چې ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کړي اجرایي ریاست وجود نه لري. نور مطالب هم لرو خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورو چی نه جې حسابې برابر کړي.
سلامونه د هم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان جمهوریت ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي او د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړی له مراسم وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د خبرې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې په یو خبری کنفرانس کې وکړې، خو اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. لبلی خو د افغانستان جمهوریت ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ورګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د جمهوریت ریاست د فرمان په اساس دا تضمین موجود دی. دای وی د فرمان په اساس هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي بیرته به جګړې ته نه ګرځي او طالبان هم له جګړې لاس اخلي. کچیرې موږ مطمئن نشو چې د دغو طالبانو له خوشی کیدو وروسته امنیت نه تضمین کیږي، هغه کار به نه ترسره کوو. جمهوری ریاست وایي تر اوسه هیڅ طالب بندي نه دی خوشی شوی. لبلی خوا زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاب له 24 د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل ټکول شوي. کلیپ او اجمیت سنگ دواړه ورونه دي چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی.
یا دماسې صاحب دکان کې راغلو زه سودا مې ورکو اول دوه نفر و درې نفر څو بیا فورت وکړ څو نفر څو ټول دکان یې ګډوډ کړ ټول شیان یې ټول د کوس پیسې مې چې نه دی اوره
درېنیم لکه ډېر لکه ساړه شوې ده. تاسو هغه وو چې تاسو په انټکټاس موږ مسلمانان باندې ظلم کوو تاسو باندې ظلم کوو.
خو د کابل امنیه قمندانی چرواکی وایي د سیکانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې به تر پلټنې لاندې ونیسي. د سالنګ لوی لار د واوري ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت رئیس زمیر عمر خیل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. نوموړي وویل چې د سالنګ لوی لار چې د هیواد مرکز له شمالي ولایتونو سره نښلوي د واوري ورېدو او سخت توپان له امله تر نامعلومې مودې پورې تړل شوې. د هم بهرنی خبرونه. د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینه اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د حکومت د غویان نن چهارشنبه ریوټرز اژانس ته ویلي موږ په مړو پسې د پلټنې عملیات کوو. سمدلاسه د دغې الوتکې د نوعیت په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي. ریپورټونه وایي دغه الوتکه چانتارا ساحې ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې په حواله امنیتي ځواکونه او امبولانسونه د پیښې ساحې ته رسیدلي دي. لبلی خو د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لامل د ناروغانو شمیر نن نسو ته ورسیده. د دغه وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر د ازادي رادیو مشال څنګه ته د خبر تایید کړ. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاه ویلي له ایران سره پر پوله د قرنټین سلور مرکزونه جوړ شوي. چارواکي وایي 15 نور مرکزونه به هم جوړ شي. لبلی خو د اوکرين چرواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پای خوانزي او په هندونو نه بندوي. دا اقدام د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف کېږي. د کیف خاروال نن پر خپل فیسبوک پاڼه وویل چې د کنسرتونو او کانفرنسونو په سیر د خلکو پر راغونډېدو به هم په دغه خار کې سر له سبا محدودیتونه ولګول شي. سینماګانې او شاپینګ مالونو کې تفریح ځایونه به تړل کیږي. د کیف خاروال وایي عام ترانسپورت په عادي بڼه خپل فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقيف شوي د بشر دوستۍ لمخې خوشی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویل که کوم امریکایي وګړی مړ شو امریکا به د ایران رژیم په مستقیم ډول مسؤل وګڼي. ښاغلی پامپیو ویلي چې امریکا ځواب به قاطع وي. دا سرګندونی په داسې حال کې کېږي چې خبری راپورونه وایي کورونا یا کوید 19 وایروس د ایران په هغو زندانونو کې هم خپور شوی چې امریکایي وګړي پکې ساتل کېږي. دا هم دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ لازادي رادیو نو درنو اوریدونکو نه جیا ساپي و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. ل دې وروسته په خبرونه کې د مطالبه موضوعات لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسمشر د لوړې لمراسم وروسته نور اجرایا ریاست وجود نه لري.
خب دیگر طبعا وقتی که مراسم تعلیف برگزار شد دیگر ریاست اجرایی وجود نداره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان لور کړی وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د ولسمشر د فرمان پر اساس به په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د عمر روغتیايي وضعیت او
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپالو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د ازادي دو په برخه کې د بشر حقوقو د ناقص ویرشته.
هغه باندې واضح خبره ده چې اسلامي نظر نه وګوري چې د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان رئیس لالګل لال سره مو په دې اړه مرکه کړې. د خبرونه په دوام به نشر کو. په کابل خار کې 2 سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوې دي. په دې اړه هم ریپورت لرو. دا به هم وری چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په خاني کاندید وای د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي وانډه ولري. نور مطالب هم لرو تر پای را سر پات شي. یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو تر 15 بجو دا ز اکرام الله اکرام مو د تخنیک په برخه کې را سره عبد الله او بیت همکاري کوي. راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ولسمشر د لوړې لمراسم وروسته نور اجرایا ریاست وجود نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې تابن کله ولسمشر لوړ تر سره کړی دا نو اجرایي ریاست نور وجود نه لري که څه هم تر دې دمه اجرایي ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د ملي والی حکومت د هوکړې لمخې د نوي حکومت د کار تر پایله دوی خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دراتلونکو 15 کلونو لپاره د لوړ مراسم د تیری دوشنبه په ورځ باندې تر سره کړل چې ورسره تر څنګ عبدالله هم خپل ځان ولسمشر اعلان کړ او د خپل پلویانو په یو غونډه کې چې په سپیدار مانه کې جوړه شوی و د لوړ مراسم یې تر سره کړل. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان لور کړی وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل په افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخنې او ازادۍ په اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلي ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنېږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له صادرولو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بللی دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ پر بنسټ د شنبې له ورځې خوشي شي. خلیلزاد زیاتوي د له دواړو لوریو هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کی، خو خغلی خلیلزاد د طالبانو وغوښتي چې په خپلو ژمنو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سمتوګه پلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د طالب بندیانو د بخنې او له بند د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان میناپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان پر اساس په پلومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایی وضعیت او د بند مودې ته په کتو باندې خوشی کیږي. دوی ټول بایومټریکي دی او لیکري ضمانت ورکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې 13 پنا وخت لاسلیک شوی څلور مادي لري. په لومړی ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان له بند خوشی کیږي لیکل ژمنه به کوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نستنيږي، او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومټریکي معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړی ګام کې بعد د پروان له زندان 1500 تنه طالب بندیان خوشی چې لړۍ د کپ سلر وشتمه یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي، او هر ورځ به سل تنه بندیان د عمر، روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په درېمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي، او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان پر څلورمه ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملي کولو مسؤلیت لري او نور اړوند ادارې به همکاري کوي، خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو نوملړ سپارلې چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یورسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوي تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی یې نوملړ سپارلې دي. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشکېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری
مو به په ورسم کې
دا وایي موږ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لخوا په ادعا وشته په هیڅ صورت باید د ازادۍ دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لري. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. په دې اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلې ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنېږي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقوقو د نقص ویرشته. د دې سازمان رئیس لالګل لال وایي مهمه وه چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنۍ څخه ټول پښتنه شوی وای، خو اوس د زندانیان پرې خودل کیږي باید هغه کورنۍ ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید زهیرمل لال ګل لال سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پښتلی چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقوقو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنگي جرمونو باندې تورن شوی دی، که چېرته هغه کسان چې د 2012 نه مخکې یا د 2010 نه مخکې کوم کسان نیول شوي دي، د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی. په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په هم په ائتلافي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پېکې خلکې یا سیاسي انتقام واخلئ. یو هغه خلک دي چې هغوی حقوق العبدی داو باندې تور شوی او یا دولت اکلا چانس ورکی چی که پا دی خلکو باندې سوک حقوق العبدی داوی لری، نو هغه باندې واضح خبره ده که د اسلامی نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پریښودل شي. او که چېرته یو څوک په جنګي جرمونو باندې تور شوی یا هم دولت په دیاړون باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوبکو ته اړ یقلا پام وشي چې لګ تر لګه د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقوقو په نقص باندې توران دي خلاصيږي، چې لګ تر لګه د بشري حقوقو د نقص مسایل په کې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سوله چې راځي د عدالت تضمین لپاره راځي، که په هر سوله کې عدالت ته پام ونه شي، پاملرنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې هغه سوله دې پایدار سوله وسی. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي، نو په دې خاطر باندې د سوله پر اتلو کې د عدالت مسله چې د ټول حتمی خبره ده، باید د جنگ سکیل خواوي په دې باندې ثاني وسیږي، په خپل باندې د اواز پورته کې که واقعا دوی یو پایدار صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا د لال صاحب چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمیر بحثونه شوی وي. اوس د دې لپاره حد اقلا چې دغه کورنۍ د جګړې د قربانیانو د کورنۍ حق قناعت لک تر لګه حاصل شي، حکومت څوکي
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو ټول پښتنه شوی وي. او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي چې موږ قرباني هم ورکړي دي، موږ مالی او فزیکی ځاني خساره من شوی هم یو، خو ډېرې د خپلې نشي موږ اوریدل کیږي وایي چې موږ د یو ملي پروسې لپاره د صلح لپاره چې ولس ډېر تږی دی او ارمانجن دی، هغه وایي چې منګل د خپل هم مالی او هم ځانی قربان دغه اخطارات نه تیریدونکو او تیریدلو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوې دي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، دوی آزادي رادیو ته وویل چې دوی په دې دلیل وهل شوي چې په هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په همدې حال کې د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې د سکانو په وړاندې د تاوتریخوالی وروستۍ پیښې په تړاو باندې پلټنې روانې دي. دا موضوع ډیوا نادر تعقیب کړې ده. ډیوا جان را سره اوس په سټوډیو کې ده، مهرباني وکړئ ډیوا.
کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیر ورځ د سه شنبه په ورځ د مازیګر څلور بجې په دوکان کې د نامعلومو کسانو لخوا وهل شول. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. د دوی دواړو په وینا نامعلومو کسانو په دې دلیل وهلي چې هند کې د هندوستان حکومت لخوا له مسلمانانو سره تاوتریخوالی روان دی. په ولسي جرګه کې د سکانو استازی نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سکانو د دې وضعیت په تړاو اندېښمن دی. د کب میاشتې په لومړیو کې هم د کابل ښار کارت پروان سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پردیکا په نوم یو هندو ووژله او د کوشت شتمنی او سره زرې هم له ځان سره یوړل. کلدیپ او اجمیت چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري او هیله مند دي چې حکومت پر دوی برید کوونکی ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
یا دمسه سیف دکان کې راغلو، زه سودا مې ورکو، اول دونه پر و درې نه پر څو بیا زاد پورت وکړ څنګه پاسو ټول دکان هم ګډوډ کړ ټول ځان نن ته د کوس پیسې مې کې چینه دی وره یا خبر نه کو دومره خبره وکړ چې سر دې خاط سوال تاسو انسان کې دسه کوي مونږ تاسو دلته نه پرې
انځه پاکستان یو ځای شو مرورې مو ټکول ما پټه دکان ګډوډي وکړ بس درېنیم لکه ډېر لکه ساره شوی دا داسې اوازه وو چې تاسو په انټکټاسي موږ مسلمانانو باندې ظلم تاسو
د کابل امنیه قمندانۍ ویان بیا د دې پیښې د سیړلو خبر ورکوي. فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکي په ګوته کړی دی. دا موضوع د پولیسو د سیړنې لاندې ده. کس تثبیت شوی او ډیر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په هندوستان کې د طبیعت د ورستي قانون تر تصویب وروسته هند کې د مسلمانانو او حکومت ترمنځ سخت اختلافات او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم غبرګونونه راوپاروي. دوه ورځې وړاندې په تیرو ولسمشرزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی غازی نواز تڼي هم په دې تړاو خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې هندوستان کې د هند حکومت لخوا په مسلمانانو زور زیاتی د افغانستان سره ښکاره دښمني ده. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه ډیو جانې درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی راډیو ناوړی دا روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولې شي په تمدا آزادی راډیو ټکی کام ورزو کندهار ته د کندهار وسیدونکو وای قاچاقي لاري او له پاکستان سره پرانسته سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو ویره زیاته کړي. خلک وای چې روغتيي مسؤلین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې درتونکو مسافرو د څار لپاره جدي ګامونه واخلي. صادق رښتینه لکندهار په دې اړه راپور لري.
په هرات او سمنګان ولایتونو کې د کورونا وایرس تر وو مثبت پیښو وروسته کندهار ته قاچاقي لارو او له پاکستان سره پرانیستي سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو په برخه کې د خلکو ویره زیاته کړې. پر ډیورین کرښه د سپین بولدک لارې هر ورځ 15,000 کسان په غیر قانوني توګه تګ راتګ کوي. دغه راز له هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونه کسان دغه ولایت سفر کوي چې دې چاري د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ زیات کړي. د ایمال اولادی په نمونه د کندهار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي مسولین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې د راتلونکو مسافرو د سار لپاره جدي ګامونه واخلي.
دغه د کورونا وایرس چې پاکستان کې تشخیص شوی دی نو اوس د پاکستان لارې لکیږي. موږ ډیر خوشاله یو د روغتیا وزارت څخه دا هیله لرو چې نو دا څه کنټرول کې او پر خپل روغتیایي ټیم باندې ډیر فشار واچي چې ټوله ته کنټرول کړي. خدای نه خواسته د کندهار خلک یا په عموماً د ټول افغانستان خلک پښتانه شي
چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې ثبت شوی دي. نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غواړو چې دوی الته یو لیبراتوري ته جوړ کړي او دا خلک تشخیص کړي. خدای نه کړه که دا وایرس کندهار ته انتقال شي نو ډېرې بد پایلې به ولري، ځکه چې موږ د پښو لوېدلي خلک یو او بیا د دې وایرس تشخیص کول په کندهار کې بیا په افغانستان کې ګران کار دی.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم کندهار ته قاچاقي لاري او لګاونډي هیواد پاکستان سره پر ډیورین کرښه د ناقانونه تګ راتک په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دغه چاري د کورونا وایرس ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ زیات کړي.
غیر قانوني کسان چې د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي تقریبا ورځنی شمېر 10,000 تر 15,000 کسانو پرې دي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او دا موضوع د بولدک د کمیساری سره او همدارنګه د کابل مرکزی ادارې سره شریکه کړې ده، خپل د عامه روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده. په دې اړه غواړو چې دولتونو تر مابین یو تفاهم راشي څنګه وکولای شي داسې غیر قانوني کسان مخنیوي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس زیاته وی چې تر اوسه په کندهار کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده سبسوي، خو دغه وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوي.
1500 تنه روغتیایي کارکونکو معمولا روزلي د کورونا وایرس د مشکلاتو په اړه د ستونزو په اړه د تشخیص په اړه دا کسان وظیفه لري چې پولیسوالیو کې اما په هوای کلینیک په کلینیک او خصوصا د واکسین کسان چالت دي په لریسوم کې دین دوستانو سره مخ کیږي. هغه حتی په مساجدو په ځینو مسایلو کې دا هم پلان لرو چې وکولای شو داسې دا خپل پیغامونه نشر کړو. د ولایت مقام خپل د جناب والی صاحب ترابري لاندې یو کمیټه ایجاد کوي استراري چې هغه باجل پیښ ته خصوصا د کورونا وایرس په اړه د ټول اړوند پیښ ته لاسرسي ولري. موږ الحمدلله تر اوسه پر په کندهار ولایت کې هیڅ مثبت پیښه د کورونا نه لرو.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا و مثبت پیښه سبسوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې دي.
زموږ غږ لازدی رادیو ناوري و موریدل چې د کندهار اوسیدونکو له پاکستان سره پرانست سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو په اړه باندې ویر زیاته کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. ایران هم هغه هیواد دی چې له چین راورسته پکې دغه وایرس په چټکۍ باندې پرمختګ کوي. ایران هم له افغانستان سره سرحدي پوله لري. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشې کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي. د وزارت په حواله په دې ناروغي تر 80,000 ډیر کسان هم اخته شوي دي. خو د خبری اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې هم زیات دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا 10,000 بندیان خوشې کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سه‌شنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموعه جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 80,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوې وه. 2,011 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپرېږي چې د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 928 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات شي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په خوانی کاندیدا وایي د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنی خزي پکې ونډه ونه لري. خو د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی تیر یک شنبه ډاډ ورکړی و چې د افغان ښځو له سلامه شروع پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. په دې اړه پامو کې د صالح محمد صالح یو بل راپور ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالي د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیدا وه د خبرې پرون سه‌شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه.
Women must be included and women's
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید شیزي داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره شیزي مهمه دي. که شیزي څنډې ته سي، د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او شیزي حاشیې ته ولاړې سي، ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي، د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل
It is difficult
to have an agreement.
دا به ګرانې وي که د یوه هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي له موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یوه هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړی چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د مازیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ناجیه صفی یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست هم دارنګ ډاډ ورکوي هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي کوم چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. د سالنګ لوی لار د واوري ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینې اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت بیا وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د ناروغانو شمیر 900 ته رسیدلی. د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقیف شوي د بشر دوستۍ له مخې خوشې کړي. او د روسیې پارلمان ولسی جرګې یا دوما د یوې لایحې درېیمه وروستۍ کتنه چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي تصویب کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د دریو شلوریزه سیالیو له ترسره کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله به نن مازدیګر 15 بجې هیواد ته راورسیږي چې په ویاړې په کرکټ بورډ کې هم مراسم نیول شوي دي. ملي لوبډلې په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د درې شلوریزه سیالیو لړۍ 2-1 په وړاندې وګټله او د دې سیالیو جامې په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه سیالۍ ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوې وه چې افغان لوبډله د بنگلاديش او عمان په وړاندې سیالۍ وکړي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال فدراسیون او د غشان د آسیا د فوټبال د کن فدراسیون له لوري ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال جام او د غشان د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ د روان کال د مارچ د میاشتې په 26مه او 31مه نیټه ترسره شي. او د دې نور اخوا په افغانستان کې هم د دغه وایرس تخپرېدو له ویرې زیات شمیرې سیالۍ لغوه او یا هم ځنډول شوي. هرات هغه ولایت دی چې د فوټبال د تنکۍ ځوانانو د فوټبال سیالۍ پکې تر نامعلومي مودې ځنډول شوي دي. درنو اوریدونکو، ورزشی خبرونه مهم واوریدل. په کابل کې د مازیګر 4:03 دقیقې دي. لدی وروسته 2:19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او د غشان ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دا به هم را سره اوري. تر بیا د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو، سلام نمیو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهی لپاره شاهد راوغړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي دیده د جرم د نفع پاغی که هغه خپل شهادت الته وړاندې کی. البته په قانون کې شرط دادی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي د په دې قضیه باندې به محکم پوي ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوی دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي،